السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. قدر منوریدون کوړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد به په 2023 میلادي کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان د غیر حکومتي موسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیون کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي. 6 میلیون ماشومان به له تعلیم، 15 میلیونه افغانان به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. لدې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په همدې حال کې د طالبانو لوی مشر ویلي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قمندانانو او مسؤلانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له شپږم ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نشي کولی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترکو ویل د اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنې سره پرتله کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون 3 تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسېد. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو ملاتړي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ قضیه نن په محکمه کې وړاندې کړه. د دغه ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلق دیموکراتیک ګوند یا HDP منحل کړي. دا ګوند تورن دی چې له مخالفو کرد وسلوالو سره اړیکې لري، خو دا ګوند وایي چې د کردانو له حقونو د دفاع او د حکومت لخوا د سیاسي ازادیو او د مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي پر ښځو بندیزونه له افغانستان سره د بشري مرستو بهیر زیانمنولی شي. له خلکو به واورئ چې که د نړیوالو مرستې بندې شي اغیزې به یې د دوی لپاره څه وي.
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي، د مریضانو مشکلات هم ډېر دی.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې له هغو نجونو سره خبرې شوي دي چې طالبانو یې پوهنتون بند کړی دی.
غواړم ډېر ځان مصرف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي. په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې واخلي، مصروفه ده ذهن.
همداراز و باورې چې د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن مؤسسې د یو روغتون ودانۍ رغولې ده.
پینزل از بیستارو گنجایش لری، عملیاتونه با بکی کیگی، متخصص جراح لری، لکه دا جراح تیم لری.
پا دو همه نیمایی که نیمه نری او اساسی او بشری حقوق ده ازاده راژیو زنگری پروگرامون اخباریگی.
در دیشی بی
ده ازاده راژیو خبری طولگه
ز احمد تکل از ما تخنیکی همکار قادر جلالوف تاسو ته خرغلاست وایو. ورزو د راپورونو برخه ته افغانستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان اگلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلې دي. تکل شوی چې نوموړی کندهار ته هم سفر وکړي او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې په اړه له طالب مشرانو سره خبرې وکړي.
سره د دې چې په کابل کې د واور موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران.
د پلازمینی اوسیدونکو انعام الحق چې په کابل ښار کې په لاسي کراچۍ خواري مزدوري کوله وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوي له سهاره تر ماښامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وایي مخکې خونه دولتي موسسو به مرستې کولې خو اوس دا مرستې هم بندې شوي او ورسره د بې وزله خلکو د ژوند سختې ورځې هم پیل شوي
او داسې نور کاروبارونه هم نشته. د موږ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي او داسې نور دوی د مریضانو مشکلات هم ډېر دي. په هر کور کې بیماری نه دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نورس پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په نادولتي ادارو کې د خزینه کارکوونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د ده په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلی دی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندې شوي. تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي په دې هیواد کې به په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز له امله شپږ میلیونه کسان له لوږې سره مخ شي. دغه شان به شپږ لکه ماشومان له زده کړو او دیارلس اشاریه پنځه میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به څوارلس اشاریه یو میلیون نور افغانان د سرپنا په ګډون له بېلابېلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداری ورکړی چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوی به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو شورا مشر د تیر یک شنبه په ورځ کابل ته تللی او تر دې دمه یې له څو بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلي. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو دوه لسیزو کې دوی د افغانستان په بېلابېلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروی د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره د 100,000 افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی او خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله دا مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوې چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم ولاړ شي. که څه هم ښاغلي اگلند تیره ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري، خو په خبرې هیله لري چې سفر به یې ملا هبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولاګو. که څه هم د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه له پراخه عکس العملونو سره مل ده او لږ تر لږه څلور غیر دولتي ادارو په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي، خو طالبانو په خپله دې پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفټس هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته یوې حل لارې پیدا کول ښودل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. سیګار وایي متحده ایالاتونو له 2004 کال نه تر 2021 کال پورې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې 912.8 میلیون ډالر مرسته کړې، چې له دې کبله باید بهرنۍ پانګونې جلب شوې وای او د افغانستان اقتصاد باید په پښو درېدلی وای. خو د سیګار په وینا دا هدف ترلاسه نه شو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې دا وینا په خپل نوی خبر شوی راپور کې کړی ده. سیګار داسې مهال د افغانستان د قانونو په اړه خپل راپور خپروي چې تازه د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو د نفتي حوزې تړون لاسلیک کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 9 نیټه خپور کړی ویلي چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکا مرستې پر ځای نه دی لګیدلې او هغه هدف چې د دې قانونو په استخراج سره بهرنۍ پانګونه جلب او د افغانستان اقتصاد په خپل پښو ودرېږي لاسته نه دی راغلی. سیګار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو له 2004 کال څخه تر 2021 کال پورې د قانونو د سروې، کشف، قوانینو او ظرفیت لوړولو په برخه کې نږدې 12.8 میلیون ډالر مرسته کړې وه، خو د سیګار په خبره د قانونو د اړوندو قوانینو په اصلاح کې د افغانستان نتواني، د چارواکو او مسولینو ژر تبدیلی، نامنی، فساد، د زیربناو نشتوالی او د استخراجي صنایعو د روڼتیا له سټنډرډ څخه د افغانستان تعلق کول لامل شول چې د قانونو د استخراج په برخه کې شوې مرستې نتیجه ورنه کړي. سیګار د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکایي ادارو لخوا د مرستو نه څارلو ته هم اشاره کړې چې لامل یې د دغې ادارې په وینا ټاکل شوی هدف لاسترانه غي. د سیګار دا راپور داسې مهال خپریږي چې تازه د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو نفتي حوزې تړون د 15 کلونو لپاره لاسلیک کړ، خو د چارو پوهان دا تړون په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د قانونو په برخه کې په ځینو شویو تړونونو نیوکې شوې وې چې تخنیکي او حقوقي ستونزې لري. د چارو شنونکی طارق فرهدي وایي د سیګار په راپور کې هم فساد ته اشاره شوې او د افغانستان د قانونو په برخه کې اوسنی شوی تړونونه هم روڼتیا نه لري.
درباره آله عین موضوع است. در حقیقت در صورتی که قرار
اوس هم ورته موضوع ده، په داسې حال کې چې تړونونه روڼتیا نه لري، چاپ نشي او خلک ونه ګوري چې چا څه او په څو روپو یې خرڅ کړي دي. اوس هم حکومت هر څه وایي، افغانان پوهیږي چې رښتیا نه ورته وایي. په افغانستان کې لویه ستونزه همدا ده چې حکومتونه له عامو خلکو سره رښتونی نه دي. که رښتینی وای دا جرأت به هم کړی وای چې تړونونه چاپ کړي او ټول خلک یې ویني چې پوشي څومره وپلورل شول او څومره یې خلکو ته رسیږي. خو اوس دلته هر څه پټ دي،
همه چیز مبهوم است.
د تیر جمهوری نظام د قانون او پټرولیم وزارت په 2019 کال کې ویلی وو چې د افغانستان د طبي زیرمو اندازه له 1 تریلیون څخه تر 3 تریلیون ډالر پورې اټکل شوې، چې کولای شي د نړۍ دغه بېوزله هیواد په یو شتمن هیواد بدل کړي. خو له دې سره چې هم په تیر حکومت کې د قانونو په برخه کې ځینې تړونونه وشول او هم اوس د طالبانو حکومت ورته تړونونه کړي، د عامو خلکو په ژوند کې څه تغیر نه دی راوستی او ورځ تر بلې بشري ناورین پراخیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. یو شمیر افغان محصلان وایي لزده کړو له محرومېدو وروسته یې روحي او رواني حالت خراب شوی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی آزادۍ راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان هم وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته لوی اقتصادي زیان اړولی دی.
غواړم ډېر ځان مصرف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کېږي. په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقلم وایر له زده کړو د بې برخه کېدو وروسته د ستونزو په اړه غږېږي چې ورسره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل له تېرو شلو ورځو راهیسې چې له زده کړو څخه منع شوې ده خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده. عقلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه ټول محصلین دا وضعیت مات هم ډېر سخت ده. یعنی دغه ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې همد خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص وي که نه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډېر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کیږي. په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. وي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
زه د کانکور له لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم. خوشحاله وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وتړل شو. حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفه او عقلې په څیر په زرګونه نورې محصلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورات تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او محصلانې ټولې ښځې او نجونې وي، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان یو محصلین درلودلی چې ټول خدمات د ښځو له خوانه ښځو ته وړاندې کېدل، او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو. نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک محصلانو له ډلې 10 زره انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تګ منع کړ.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې د ماشومانو پر حقوقو له یو کارپو سره خبرې شوې.
په مجبور کې هغه کارونه چې رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشومان دي راوستل کېږي، له هغه نه باید منع شي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د وروستیو مظاهرو 3 تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره په اعدام د محکوم شویو کسانو ټول شمیر 1200 ته رسیدلی. د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له 100 زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام له سزا سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په ایران کې 3 نور مظاهره چان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شویو مظاهره چانو شمېر 1200 ته ورسید. د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان وی پانی ویل چې سالم میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې بسیج ملي شو. د 3 غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغې ته له خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوي دي. په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کاله بند محکوم شوی دی. د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یوه لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کېږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللی و. له څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهره چیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي. تر اوسه په اعدام محکوم شوو 4 کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول. پر اعدام د محکوم شوو 2 نورو محمد اقبادلو او محمد برقانی د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پرېکړې له امله ځنډېدلې ده. د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په ایران کې د توقیف شوو مظاهره چانو له ډلې 109 د اعدام له سزا سره مخامخ دي. دغې ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو محکومېدونکو اصلي شمېر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 16 ښځو په ګډون 401 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهره چانو سره د ایراني چارواکو چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1921 او 1550 مترو اوري چې ل 2000 او یا 2140 14000 1500 او 15640 کیلو هرتز سره برابر دي. ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته د تخار ولایت یو شمیر مالداران وایي چې سکل د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو د کمښت له کبله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي دي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې.
د تخار ولایت یو شمیر مالداران وایي وچکالۍ د وروختونو کمښت او تر څنګ یې بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي، نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. څلوېښت کلن عبدالرحیم چې څلور غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
زما دی د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو، ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې. زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښه او نور خوراکي توکي واخلو، نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمدالله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې د واښو او د څارویو د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله یې خپل 10 میږې مال بازار ته راوستي. هغه وایي
سږ کال وچکالي ده، ورښتنه ونه سول. زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي، تر څنګ یې بیکاري ده. موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږ کال وچکالۍ ده او په څل ځایونو کې واښه نسته. زه شل میږې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅ یې کړم، ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي د یو شمیر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه له اړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
حدود 25% مواشی ما
سرژنیزمی که په تخار کې کابو دیر سلنه مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. د خوراکي توکو نشتوالي له امله یو شمېر مالداران اړ شوي چې خپل نسلي مالونه په بازار کې وپلوري.
د معلوماتو له مخې د تخار 80% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې خپل لګښتونه او د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د کرنیزو چارو د کارپوهانو په باور کاروند چارواکي د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکي کلونو کې به په هیواد کې مالداري له منځه ولاړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر مناوریدونکو د دې خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستی راپور ته. د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه موسسې لخوا څه باندې 8 میلیونه افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډېر ژر به یې د بسترونو اندازه 15 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2018 کال کې د جګړو پر مهال سوځول شوی و او تر دې دمه ډاکټرانو په یو وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوي رغول شوي روغتون کې د جراحۍ، ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعالې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نورستان کې د سویډن موسسې د روغتي چارو مسؤل ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته ویل دوی د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت په نوي تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونی جوړې کړي او روغتونی په طبي وسایلو سنبال کړي دي.
څه باندې 8 میلیون افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې د خزینه او د نارینه او برخم پکې جدا کړه. 15 بستر او گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري، د اطفال متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کیږي، د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساري ناروغیو ډاکټر لري، ایکسری به عمل ته کیږي، فیزیوتراپی خدمات به پکې کیږي، د غاښونو یونټ لري، تعمیر هم نوی او وسایل ټول نوی.
خاغلی روان راته وویل په 2013 زیږدیز کال کې یو شمیر کسانو د روغتون پخوانی ودانی سوځولې و چې تر اوسه د یاد روغتون کارکونکو د خونځي په یو ویجاړ شوي زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روغتونو چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و، د سرتاقونه هم سوي و، کړکۍ هم سوي و، چتونه هم سوي و. هغه وخت سره 14 اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روغتون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و او ټول شپږو اتاقه پکې فعال و. هغه هم دو منزله، د زلزلې خطر هم ورته زیات و، د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي، څو د ختیځ نورستان اوسیدونکي اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي. خو ډاکټر روان وایي چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روغتون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیځ کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
تاسو له پیغامونو
نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای اوسي چې شپنیان خدای نه کرده شهیدان نسي، امیر تلفات ونه کي، یعنی کلت دې راوړي، یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډېر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي، ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کی. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ یخیږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسیت شپنیان خدای نه کړی شهیدان سي، د خلکو مالداری طلب سي.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو مینهوال د سلامونه کوم. زه مرد خان وزګانی یم، له هلمند ولایت خنشین ورسوالۍ. دا زموږ خوره د کاټو والا یعنی د موسسه والا دلته نومان غلا کوي، نو دلته تقریبا موږ په اوزه کې 15 نومان غلا کړل، نو وایي سس نومان رد سوله، نو 15 نومان یې په اوزه کې تقریبا غلا کړل. نو موږ د ازادي رادیو سره هیله لرو چې زموږ آواز د لوړپور مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته مال وروره. دغه اعلانونه چې ستاسو د راډیو د لارې خپرېږي چې وایي 1.4 میلیارد ډالر مرستې وایي موږ په افغانستان ته، مثال نغدي مرسته موږ ورکړې ده، یعنې زما په ګمان سره 1 میلیون ډالر نغدي مرسته په افغانستان کې د ګرد ولس سره نه ده سوې. بیا هم که سوې ده یو بل افغان دې ووایي، او نه هم د 1 میلیون افغانانو سره نغدي مرسته سوې ده په افغانستان کې، که سوې ده بیا دې بل ووایي. او بله خبره مې د بیلګې په ډول داسې درته کوله چې مثلا په ولسوالۍ کې انجنیران وګرځېدل، سرویګانې وکړلې، حتی د سرویګانو په وخت کې و هر چا ته وګورو ته مثلا وعدې ورکړلې چې مثلا 400 ډالر یا 100 ډالر ستاسو سره موږ نغدي مرسته کوو، خو کوم وخت چې د مرستې رالی طلب یې کړل، څه کسانان یې طلب کړل، مثال په 100 نومانو کې په 100 کسانو کې 1.5 طلب کړل، اویا یې وغورځول پرېښول. او درې سوه دېرش ډالر درې سوه دېرش ډالر دغه یې پر نوم باندې ورکړي وه. هغه مثال د څلور سوه ډالرو خبرې میلا ولاړې، هغه د اووه سوه ډالرو خبرې میلا ولاړې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.